افغان ولس مشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې نن د اشورا د ورځې په مناسبت کړي دي. د کابل امنیه قمندان وایي د اشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره د خلکو سره په ګډه جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په روانه خبرونه کې پر دې سربېره ګڼ نور رپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان په مسکو کې د جوړیدونکو کنفرانس دقیقه نیټه معلوموي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره مخامخ کیږي. او د جرمني په جرمني کې د امریکا سفیر وایي د وولکس واګن کمپنۍ ماسکو کړ چې په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده وځنډوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. ښاغلی غنی نن په دشت برچی کې د حضرت رسول اکرم په جماعت کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې وویل چې پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی وویل پر هر افغان حمله پر ټولو افغانانو حمله ده.
در دوران که همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات
د وای د ټولو افغانانو درد او رنج یو د خود افغانستان دشمنان غواړي چې پر خلکو د دی حملو ته د قومي او مذهبي تفرقې رنگ ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د افغانستان پر سنیانو او شیعاګانو پر حمله پر ټولو افغانانو حملې دي. په دشت برچی کې د سپتمبر په 15 نیټه په غبرګو تروریستي حملو کې تر نیوي زیات وګړي ووژل او زخمیان شول. د په دشت برچی کې چې ډیر هزارګان او شیعاګان او ستر ټولو ورستي خونړۍ حمله وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن روسیې ته تللی دی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیه په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه کنفرانس جوړولو اعلان وکړ او ویل چې د دولسو هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوالو طالبانو مخکې ویلي ول چې خپل مشران به د مسکو کنفرانس ته ورواستوي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لار پیدا کړه. د افغانستان ټیم کنن مسابقه وګټي په سیمی فاینل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د آسیا د کرکټ د جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ کرنل وایي د جرمني موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه معطله کړي. ریچارډ کرنل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي چې دوی له دې پریکړې خوشاله دي ځکه ایران په ټوله نړۍ کې د تشدد او بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره خپلې اقتصادي منابع لګوي او له خپلو خلکو یې سپموي. په جرمني کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي چارواکو د وولکس واګن کمپنۍ له مشرانو سره تر تقریبا دوه اونیو مذاکره وروسته د سه شنبې په ورځ دا موافقه وکړه. د جرمني موټرو د پیژندل سوي کمپنۍ تر وولس کلن ځنډ وروسته تیر کال په ایران کې د موټرو په خرڅولو پیل کړی و. د وولکس واګن یوه ویان نن فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د صادراتو د نړیوالو اصولو او ټولو نړیوالو او ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته هم متوجه دي. سپینې ماڼۍ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداري ورکړه. وی ویل چې د دې خطر سره چې هغه نړیوال بندیزونه چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیت لپاره پر هغه هیواد لګیدلی نرم شي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنۍ او بهرني سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې ترڅو روسیه د کریمیا ټاپوزمه بیرته ورته ونسپاري، په روسیه د نړیوالو په بندیزونو کې هر ډول نرمښت به د نړیوال قانون د ماتې معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله اروپایي اتحادیې او د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیه یو لړ بندیزونه ولګول. او د امریکا سنات د کریستین بلاسی فورد په نوم یوې ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې دوی لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوی ورځې وخت ورکړی چې پرېکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنات د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون د میرمن فورد ته یو لیک واستاوه او بلنه یې ورکړه چې د سپتمبر په 23مه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورسي او مخامخ معلومات ورکړي. برت کوینا پر ځان لګېدي دلی تورونه رد کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي نن د شورا په مراسمو کې څرګندونې کړي.
امروز کمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
دا اشورا دا مراسمو دا ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه ریپورت ولرو. دا بم واوري چې دا کابل د امنیه کمانډان سید محمد روشندل وای دا اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي. که وختو دا موضوع هم څېړو. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شئ. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپل تر روسي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتي او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرۍ د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانه شمر او یزیدان غواړي چې افغانستان په یو بله کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غواړي چې خپلو تروریستي حملو ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنګ لري. خاغلی غنی ویل ترورستان په جماعتونو، خوانځیو او نورو علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي له ځان او هم له نورو خلکو سره جفا کوي. نوموړي د کابل په لویدیز کې د امنیتي تدابیرو په اړه هم خبرې وکړي. ویل چې په زیانمنو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د ناانډولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیز کې د محرم په لسمه د عاشورا د نمانځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایي رئیس د ده او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړی و چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاڅون او د هیواد په وروستیو پیښو خبرې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیز کې الزهرا جومات ته تللی و په خپلو خبرو کې وویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حمله کوي. دی وایي له بده مرغه په دې وروستیو کې د خلکو د قربانیو شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نور و تروریستی ډلی په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتیا حمله کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حمله ترسره کوي. او زه یقیني يم چې انشاءالله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شنډولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پرلپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډېره یې قربانیان اهل تشیع ملکي وګړي او نظامیان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې په کابل کې د اشورا د مراسمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوي، د امنیې قمندان سید محمد روشندل وایي د اشورا د ورځې د مراسمو لپاره د خلکو سره په ګډه امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې اړه به د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په داس حال کې چې د ځینو نور ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د اشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمندانۍ وایي د دغې ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقیږي. د ده په وینا شته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمه ښه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړېږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري راسره شته او زموږ ځانګړي تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
د وی د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوې دي. د ده په وینا د ولسی مسولینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکارۍ داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل لویدیځ چې تر ډېره شیعه مسلمانان پکې میشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو ویر او خیراتونو ځکه منزل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لهکرو لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی وو. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحماني د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت امنیتی بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزاره میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوې دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغه چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدی شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دې کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې پیل کړې. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره کړي. د بایومیټریک کارول د افغانستان د ګڼو سیاسي ګوندونو غوښتنه ده او په دې اړه یې په وروستیو کې اعتراضونه هم پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي که څه هم په انتخاباتو کې د بایومیټریک استفاده نیک اقدام دی، خو د وخت کمښت ته په کتو دغه مسله په انتخاباتو خپل اغیز کولای شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسولین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. دی وایي په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څیړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او که نه. تر یو بریده زموږ څیړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلي او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پر مخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمي د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو یې په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه سر رقم سنبال شي، دغه ګټه واخیستل شي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل شي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پر اساس باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیات په مسکو کې د روسي چارواکو د افغانستان د روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر کې د سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو کانفرنس پر سرنګوالي خبرې اترې او سلام مشورې کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسي چارواکو سره په دې هیات کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر سرنګوالي سلام مشورې روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریس له روسي مقاماتو سره شریکوي. ښاغلی احمدی وویل
ما نظراتمون را شریک میکنیم، بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم.
دی وایي موږ خپل نظریات شریک کوو، پرته له شکه څرنګه چې موږ تر دې مخکې هم ویلي دي، سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زموږ لپاره دا اساسي مسئله ده او پر همدې مسئله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت، روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي، په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلام مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په 14مه جوړه شي، خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر یې له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو په راتلونکي غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه څه نه وایي، خو رویټرز خبري اژانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې په راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. کورکلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر سیاسي څارونکي وایي ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دې هیواد د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی. دوی وایي ولسمشر غنی او هندي چارواکو ترمنځ د اقتصادي مسلو سربیره پر ځینو نورو مهم مسلو هم بحث شوی، خو ښایي د مصلحتونو له مخې یې له اعلانولو ډډه شوې وي. محمد حدیث پر دې په اړه رپورټ لري.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړ پوړي افغان پلاوي له سفر وروسته د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستیو کې هند د کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت د دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټولو کومکونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې دینرو هغه هم دا ده چې خپل غزلی رقیب چې پاکستان ده، نو دوی د عمل ته خپل ګاونډیان سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له لورې په خپرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامیې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همداراز د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او د سیاسي تحولات په وروستۍ کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو لورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اړه څه
د خاغلی سنګزی په خبره هند د افغان سولې او په ځنګړي توګه له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل تشویشونه لري، خو افغان حکومت باید د پیاوړي ډیپلوماسۍ په کارونې سره د هند په ګډون د ټولو ګوندیو او سیمیزو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې ډیر زر به په دې ولایت کې د پاکستان کنسلګری پرانیستل شي او خلکو ته به د بیزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل شي. د دې شورا غړي ناصر کمال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه حضرت عمر زاخلوال په کابل کې د پاکستان سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان تړلې قونسلګری بیرته پرانیستل شي. د دې شورا غړي ناصر کامول د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. ښاغلی کامول وایي دغه خبرې په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د قونسلګرۍ د امنیت په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې درلودې چې د ننګرهار له والي سره تر خبرو کولو وروسته ته ډاډ ورکړل شوی دی.
دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي هفته کې به یک شنبه په ورځ باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په څیر تغییر به وي. د یو منظم سکیډول له لارې به دوی دا ویزې خلکو ته ورکړي چې هغې کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي. دغه سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
دی وایي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به د یو مهال ویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو ادعا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې له کبله یې په موقت ډول خپله قونسلګرۍ تړلې ده. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړل شوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو څانګې یو مسؤل محمد زیب ازادي راډیو ته یوازې همدومره ویلي وو چې په جلال آباد کې د قونسلګرۍ تړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه وه. همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار والي دي د قونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنې نه کوي او دغه شانې له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات د پاکستان د سفارت دغه ادعا رد کړې او ویلي وو چې دی د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د قونسلګرۍ څخه بهر موجود دی. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول هغوی چې باید خپل ناروغان وخت پر وخت د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي غوښتنه کوي چې باید یا د قونسلګری ژر تر ژره اخلاص شي، ځکه د دوی په وینا په کابل کې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د هغه هیواد سفارت ویزه نه ورکوي او په دې برخه کې له لوی ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد رحمان دی، د شنوار اوسیدونکو یم. د پاکستان قونسلګری جلال آباد کې تړل شوی ده، خلکو ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. دلته خلکو ډېر خلک زر کسان وو، اته سوه کسان وو، دغه ته به وزیر ته لګولې. نو دلته خلک مشکلاتو سره مخ دي او بځي کابل ته، په کابل کې خو اول ورته ویزا نه ورکوي.
زمیر احمد بیا هم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی، دا ډېر وخت چې قونسلګری تړل شوی او که دا خلاص شي د دغې سیمې د خلکو لپاره یو ګټور ګام به او منګر خلایکو.
په همدې حال کې د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیانه وای چې د قونسلګری د خلاصېدو پاړې رسمي خبر نه دی ترلاسه کړي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي. خغلې خوګیانه وای چې د پاکستان د ویزو د ورکړې لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي تر څو ناروغ لرونکو خوځو ته تر نورو مخکې ویزي ورکړل شي او په دې ډول د دې بې نظمۍ مخه هم ونیول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. نن په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د اسیا د جام په سیالیو کې سره مخامخ دي. د دواړو ټیمونه په بی ګروپ کې دي او د بی ګروپ کې غالبا وروستۍ لوبه وي. صفی الله ستانکزی زموږ له هغه همکارانو څخه دی چې د کرکټ لوبې له نږدې څاري او هر لوبه یې تقریبا څاري. نو دا لوبې څارلې را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، اول خو مننه در ته ووایه چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نننۍ لوبه پیل شوې، فکر کوي چې دا د بی په ګروپ کې د دواړو وروستۍ لوبه ده کنه؟
دا د بی په ګروپ کې د افغانستان او بنگلاديش او په ټوله کې د ګروپ وروستۍ ګروپي لوبه ده چې نن په شیخ زاید سټډیوم کې په ابوظبي کې پیل شوې ده.
تازه شمیرت شې دي، دا لوبه خو پیل ده.
ښه، د افغانستان شپږم اور روان دی. شپږم اور دی چې افغانستان بیټنګ کوي. 28 منډې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی، د افغانستان سر لوبغاړی احسان الله جنت وسوځېد.
دا به مبردونکو ته ووایو چې نن په چا افغانستان وګټله او خپل د بیټنګ کولو فیصله وکړله. تر ته ووایه چې په دې لوبو کې د افغانستان او بنگلاديش کارکردګۍ ته په کتلو، همدارنګه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پخوانیو سیالیو ته په کتنو، څه فکر کوي لوبې څه ډول روان؟
افغانستان پیل ډیر ښه وکړ. لومړی لوبې له سریلانکا نه چې پنځه واره د آسیا جام ګټلی او یو ډیر قوي ټیم وو، هغه ته ماته ورکړله او په ډیر غټ تفاوت باندې د سریلانکا ټیم مات کړ. سریلانکا ټیم هغه څو چې په آسیا جام کې یا په نور آسیایي ټیمونو کې د هند، پاکستان او بنگلاديش او دا ټول ټیمونه ډیر وار مات کړي دي، خو دا ځل افغانستان مات کړ. او د افغانستان قوي پیل نړیوالو مبصرینو په تبصرې وکړلې او ویل چې دغې لوبې ته په کتو افغانستان عین پایلوبې ته هم وتلی شي. نو داسې اټکل شوی دی او داسې ویل کېږي چې افغانستان هغو لوبو ته په کتو چې د بنګلادیش سره یې کړي دي، دا لوبه به هم له بنګلادیش نه وګټي، ځکه چې افغانستان څلور ځلې له بنګلادیش سره له دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې مخ شوی دی، درې واره یې بنګلادیش ته ماته ورکړې ده.
دا راته وایي چې افغانستان په نننۍ لوبه کې حساب په خپلو توپ وهونکو کې یو که په توپ اچونکو.
د افغانستان تیر لوبې ته په کتو د افغانستان بولینګ باندې ډېر حساب کېږي، ځکه چې په بولینګ کې د افغانستان ډېر زیات تکړه لوبغاړي دي. په نړۍ کې منل شوي لوبغاړي له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او همدارنګه ځوان لوبغاړی مجیب الرحمان، دا هغه لوبغاړي دي په نړیوال رینکینګ کې دوی ځای لري او ډېر زیات حساب پې کېږي، او افغانستان هم د همدغو لوبغاړو په مټ باندې دا لوبې ګټي. خو د افغانستان فیلډینګ هم په دې وروستیو کې ډېر ښه شوی دی، د یو آیرلندي کوچ په ګمارل کېدو سره. په بیټینګ کې هم ځینې لوبغاړي ښه شوي دي، لکه تېره لوبه کې رحمت شاه ښه لوبه وکړله د افغانستان لپاره، ښه بیټینګ وکړو، بالاخره سکور ډېر زیات و چې بیرته دفاع هم ترې وکړل.
ډېره زیاته مننه ستانکزیا صاحب، خبرې ډېرې کېدلی شي خو زموږ وخت راکم شو په روانو خپرونو کې.
یو څه په آخر کې باید چې راشد خان نن شل کلن شوی او ټول ورته تبریکي ویلې ده، بس
نن یې فیصله کلیزه ده. موږ هم دغه افغان لوبغاړي ته د کلیزې مبارکي وایو. مننه کوو دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې یو بخې د مازګر څلور نیمې بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. موږ به مو په ابوظبي کې د کرکټ په نننۍ سیالۍ باندې وروسته هم خبر ساتو. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او د افغانانو ګډ کور دی. جمهور رئیس غنی وویل پر جماعتونو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او علمي مرکزونو د تروریستانو حملې د یزید او شمر پر لارې د تګ معنا لري. ښاغلی غنی له افغانانو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته ولاړ. د دې وزارت ویاند صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی بل روسي چارواکو سره د هغه کانفرنس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شوو وګړو شمیر 2.5 لک کسان ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې 1.2 لک کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز کلایناو ته کډه سوي دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلي نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عرب امارتو کې سره مخامخ کیږي. کچېری افغانستان نننۍ مسابقه وګټي نو د پاکستان لوبډلي سره به بل مسابقه وي. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل لوبه د سپتمبر 28 ده. په جرمنی کې د امریکا سفیر ریچارډ کرینر وایي د جرمنی موټرو وولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډېره برخه وځنډوي. ریچارډ کرینر له بلومبرګ نیوز سره ویلي چې له دې پریکړې خوشاله دي او پر ایران یې تور پورې کړی چې خپلې ټولې منابع په نړیواله کچه د ترهګرۍ د ملاتړ لپاره لګولي او له خپلو خلکو یې سپمولي دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې که چیرې نړیوال بندیزونه پر روسیه باندې راکم شي دا به د نړیوال قانون د شکست معنا ولري. پروشینکو نن خپل پارلمان ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې څو روسیه د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونسپاري، نړیوال باید خپل بندیزونه پر روسیه کم نه کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري خبرونه وو چې فرشته جلال زئی درته وړاندې کړل. تفصیلي چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ ویبپاڼه ده کتلی شئ. اوس هم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په ابوظبي کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتې ورکولو سره د مسابقه دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې پرون سره مخامخ شوې او د پاکستان لوبډلې سخت ماته وخوړه. د آسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر 28 نیټه کیږي. د آسیا د کرکټ کپ لپاره د آسیا لوی د لړۍ په متحده عرب امارتو کې روانه ده. د افغانستان د شلکلونو فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې له ایران او ترکمنستان سره په ډله کې راغلی. د آسیا فوټبال کنفدراسیون د اتلولۍ په مقدماتي لوبو کې د فوټسال د شلکلونو مرکزي آسیا د شپږو ټیمونو قرعه کشي کې افغانستان په لومړي ټیم کې له ایران او ترکمنستان سره په یوه ډله کې راغلی او ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه په دویمه ډله کې راغلل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د کنفدراسیون له اعلان سره سم د مرکزي حوزې لوبې د 2013 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ کې پیلېږي او تر 15 به دوام وکړي. د فوټسال د شلکلونو لوبو د اتلولۍ سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې په مالیزیا کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان بیټنګ کوي، 29 منډې جوړې کړې د دوو لوبغاړو په سوځېدو او د مهال شپږم ور روان دي. باید یادونه وکړو چې سبا په دوبۍ کې بنگلاديش د هندوستان سره او په ابوظبي کې افغانستان د پاکستان سره سیالی لري. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی خپرېږي. کور کلم له یاده مباسي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزل کې دي دغانه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلان منزل دی او تاسو پې کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو څوک کار کوي و کار پې مه کوئ. او دې نه مخکې ویل شوي چې کار پې وکړئ، ځینې نمرې در نه مسترده او نمرې در نه بېرته اخلو، اوس چې پې کار کوو اوس دغسې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار څخه خبرې کوم. نن عبدالله دی دلته. دا کندهار په مابس کې تقریبا بیخي ډېر بندیان دي. د بشر دوستانو دا نوروال بهیي شجې باندې سر خلاص لري. دا وګورئ چې دلته په دې کې څونه انسانان ژوند کې دا اوسېدونه انسانان وړتیا لري که بعضې دي را شوي دي. څونه خو نه دي، خو انسانان دي. انسان په سترګې باندې ورته وګوري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کله غږی ګولم سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسؤل ډاکټر سید کمال شادی. په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغۍ د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یعنی ګذر ناروغي، داسې یوه ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغۍ په اصطلاح ډېر ښکار سي، هغه ماشومان